السلام علیکم درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي. دغه یو ساعت خبرونه چې روغتیا د ژوند اشتمنه پروګرام ته ځانګړي شوې ده، ناجیه صافی به راځي د خبرونه به مخ ته وړي. او نن په دې خبرونه کې د شری په ناروغي باندې بحث کیږي، د شری د ناروغي درامسته کېدو عوامل، همدارس د مخنیوي لارې چارې. متخصص ډاکټر سبتاسي ساسي پښتنې په دې اړه ځوابي زموږ خلک داد چې تاسو په دې خبرونه کې برخه واخلې او ډاکټر صاحب او د شری د ناروغي په اړه پوښتنه وکړي. خو پایل خبرونو کې احمد تکل راغلی، هغه بعد د سیمی افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکات میلر نن خپله دنده پیل کړه. د شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یوه هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکات میلر نن خپله دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي. د غوث ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و، یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په دې ډله کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایساف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره یې افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. رضایی وویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کندک په انګړ کې له الوتو وروسته سمدستي نسکوره شوه، درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل هلیکوپټر د دوهم کندک د ودانۍ پر سر نسکوره شوه او په پیښه کې ټول 12 کسان ووژل شول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان میرویس ساپی تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمې کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې روان دي او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات ادامه لري تر څو چې وکولو دغه بېرحمه پایدې له منځه یوسو او تر څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. فعلاً داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان په استقلال په تمامیت ته ځي، د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، د دې سره موږ جنګ کار سو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان همدارز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي اډه کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي اډه کې چې یو غرنی سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندی لګېدلی. ښاغلی عبدالرحمن همدارز ویل چې د چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې ده خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ارنا خبری آژانس راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې پر ورځ ویل چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرنی اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل مقصد نه لري. ریټرز خبری آژانس د جمعې پر ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. اورسته خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پرې فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې اکثر ملکیان دي. سعودي عربستان او سني متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثیانو په اداره کې ده.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم روغتیا د